شنبه د تلې پنځمه د دسمبر شپږ ویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو. د خبرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شئ. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده. زه احمد شیبر مو په دې خبرونه کې کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. سهار مو په خیر. وړاندې به واورئ چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان سر ریاست عمران خان تور پوری کړ چې په هند کې ملت پال هندوان د مسلمانانو پر ضد کرکه پاروي او په اوکراین کې پوځي الوتکه نسکوره شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي.
زمونږ تمه او توقع له طالبانو څخه هم ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولی دي.
په پام کې ده د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دوشنبې پر ورځ اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند ښاغلی خوځون وی د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. البته د طالبانو ویاند محمد نعیم ویلي دي چې د طالبانو بریدونه د پام وړ کم شوي دي او کموالی پکې راغلی دی او پر دوی حکومتي ځواکونه بریدونه کوي. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګونو لسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرژوبلي خبر ورکوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې وایي طالبانو پرونجمه حمله وکړه. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آریان وویل
ترهګرو طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنگر پر پوسته همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوټي پر پوسته باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نخته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي او یو بل تن ټپي شو. بلخو بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګرو طالبانو 15 تنه وژل شوي، دوه نفر ټپيان شوي دي.
شاغلی آریان وایي چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان وویل پیشه د کابل د پولیسو د 15مې حوزې په اړوند سیمه کې شوې. ښاغلی آریان شخصي دښمنۍ د دې وژنې علت بولي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د فوټبال لیګ لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبا به سپین غر بازان لوبډله له موجهای آمو سره مخامخ شي. دا لوبی په کابل کې روانې دي. پرون شاهین آسمایی د مایوان اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د غوره لیگ د سیالي د پنځشنبې له ورځې راهیسې پیل شوې دي. د پاکستان سر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملتپال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. عمران خان پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوې وه وویل په هند کې له اسلام څخه د ویرې رامنځته کول واکمني کوي، چې د پوینه په دې هیواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی. پاکستاني مشرانو په خاطر دی هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی. د روسي د اپوزیسون مشر الکس نوالنی وایي ژوند د هغه پیلوټ او سی پرسونل شورلې دی چې له ده سره سمدستي روغتیایي مرسته وکړه. نوال دی پر خپل انستګرام لیکلی له ناروغي وروسته پیلوټ الوتکه په چټکۍ سره کښېنوله او روغتیایي کارکونکي سمدستي پوهېدل چې دی مسموم شوی دی. او د ته د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسي د اپوزيشن 43 کلن مشر په الوتکه کې له سایبریا څخه ماسکو ته روان و چې ناڅاپي ناروغه شو او الوتکه په اومس ښار کې بیرنی ناسته وکړه. هغه وروسته برلین ته ولېشتول شو او نږدې دوه اونۍ په بې سده حالت کې په روغتون کې تیرې کړې. جرمني متخصصانو ویلي دي چې ناولني په نوې چاک ډوله کیمیاوي موادو چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل مسمومه شوی دی. په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. دا انتونوف 26 ډوله الوتکه پرون د ډسمبر په 15مه د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکور شوه. د اوکراین د هوایي چلند اداره وی الوتکې 28 سپرلې لرلې خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. د ادارې ویلي چې د څلورو نورو کسانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وی چې د ژغورنې دلی د الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته سیمې ته ورسېدلې او عملیات یې پیل کړي. دا سجر اډو سارنې خبري مچل اوري. د افغانستان او پاکستان مشرانو پر افغان سولې خبرې وکړې.
د سولې د پروسې په جریان کې اور بند دواړو دورو اړین وګڼي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر اسلام آباد ته ځي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع پیاوړتیا، د سیمه ییزې هوادونو د ملاتړ جلبول.
نن د تلی 15مه هغه ورځ ده چې طالبانو په کابل کې نجیب الله ووژه او کابل ښار یې ونیو. په دې اړه به هم واوري. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په غزنی کې له یو مدیر سره شغېدلی.
یو د تیاتر مدیریت، یو د موسیقي ده، او د سره څنګ ته نمایشګاه ده. د ازما تر مدیریت لاندې کار کوي. دا
د پاکستان صدر اعظم د افغان سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربان ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې عمران خان د خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی او صدر اعظم عمران خان داسې مهال د خبرې کړې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د مذاکراتو دوی اونۍ تیرې شوې دي او لا هم پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. احمد تکل راپور لري.
پر روانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربان پر ټینګښت باندې هر اړخیزې خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربان دواړو دورو اړین وګڼي.
ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیره اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوو اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې، داسې ښکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمه ایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کومه لړۍ چې پیل شوې د زمنګ تم او توقع ده چې د سیمه او نړۍ هوادونو همکاري وکړي ترڅو دا پروسه بریالۍ شي.
ښاغلی عبدالله تیرونی د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د لمنځوړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل په تیرو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د اوږدې جګړې ښکېل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کښېني، خو له هغه وخته تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یوه برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ راډیو ته وویل چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل او کاري اصولو په اړه موافقې ته نږدې شوي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر د ویان د وخان مینپال په وینا واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اور بند ملاتړ کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. دوی نیمې لسیزې وړاندې له څو خواوو کابل ته د طالب وسلوالو چټک پرمختګ شاریان او نړیوال په یو ډول حیرانه کړل. د منې همدا ورځ وه چې په څو ساعتونو کې کابل ښار او ټول دولتي تاسیسات د یوې داسې ډلې لاسته ولوېدل چې د ادارې بڼه یې تر اوسه په هیواد او سیمه کې انګازې لري. له دغې پیښې څلرویشت کاله وروسته له طالبانو سره د روغې پیل شویو خبرو د طالبانو په اړه چې 15 کلنه واکمني د امریکا په بریدونو ړنګه شوې وه، هیلې، پوښتنې او اندېښنې ګډې جوړې کړې دي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د ماهیپر کاکه واګه تنګي او د څرخي پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر 26 د هغو سلګونو او زرګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې د تر ټولو لوی مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغله چې سار اعلان وکړي د شپې سار ته راغله، په یو ساعت کې دا ټول کابل ونیو. هر یو څوډ پر دې ټوکو د وام مخ په دې واړه او بله پاتې
سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړني اقدام کې هغه ځای په نښه کړ چې مسؤلیت یې نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نښه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1990 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې پناه اخیستې وه. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او په تندي باندې چې د پیژنګلای وړ نه و. زه نږدې ورغلم، نږدې چې ورغلم دی مې فقط د لاسونو له بندونو پیژنده او له دې ټنډه چون زړیدلی حالت و. په زړیدلی حالت کې د پیژندګلوی د سخت او بل ټپي مو ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکم ټولګي چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریښود او د کابل په شمالي لاره چې زه همدا اوس همدلته ولاړ یم په شاشول او کابل یې طالبان ته پریښود.
طالبان له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې، او تر هغو چې امریکایانو د 2001 کال په مني کې پرزول له یو دوه ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړې. د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي:
هغه وخت کې د طالبانو هغه غټې موخې او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولي او د افغانستان ملي وحدت تضمین کړي او سره ورسره مواد مخدر د افغانستان د ټولنې لري کړي. په دغو همدا اهدافو کې دی کامیاب شوي وو، ولې کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی په یوازې سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کړو چې د انحصار مسله وه.
خو د خاورې او ښارونو نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت په راوستلو کې مرسته ونه شوای کړی او لای واکمني د طالبانو په نامه یادېده، او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشرۍ پر زول شوې اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژندله. او همدا نه پیژندل شوې واکمنی هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله.
نن 2 بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې همدا کابل ته څلرویشت کاله مخکې د طالبانو د ننوتو پر پیښې بحث لرو. په ورته وخت کې د سولې خبرو ته تمکین شو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. و په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
ډیپلوماټ نشي په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر سیاسي دولې کنه خبره کړې ده. د دې مجلې لیکنې سره سم د افغانستان حکومت او طالبان غواړي چې د سولې یو حل لار ومومي، خو له دې سره سره په تاوتریخوالو کې هیڅ راس کموالی نه دی راغلی. د دې لیکنې په دوام کې لولو د دواړو خواوو خبرې تر اوسه پورې د طرز العمل د جوړولو له حده وړاندې نه دي تللي. د ډیپلوماټ خبرونې لمخې د تاوتریخوالو دوام یو څه په ګوته کوي او هغه دا ده ترڅو چې اوربند ونشي هیڅ رسوله نشته. له یوې خوا هر ورځ افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ته د مرجوبلو د اړولو خبر ورکوي، له بلې خوا طالبان د حکومتي ځواکونو د وژنو اداوي کوي. د افغانستان حکومت د قطر پر روانو خبرو کې د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې باید لومړی د جګړې پر عواملو خبري وشي. ډیپلوماټ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیغام یادونه هم کړې. د پدې پیغام کې ویلي چې د افغانستان خلک اوربند ته فوري اړتیا لري او د تاوتریخوالو پای ته رسیدا تر هر شي ډیر د خبرو اترو د پرمختګ چانس زیاتوي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د کانکور په ازموینه کې د شمسی علیزاده اول نمره کېدو ته اشاره کړې. ورسپانې لیکلي د انجلۍ په هغه مرکز کې درس وایي چې دوه کال وړاندې پرې انتحاري حمله وشوه، خو دی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. اتلس کلنی شمسی علیزاده د شاوخوا شل زره زده کوونکو په منځ کې تر ټولو لوړې نمرې وګټلې او ته په هنزي ته بریالی شو. نیویارک ټایمز زیاتوي په میوند اکاډمۍ کې چې شمسی علیزاده درس وایي تر 200 ډیرو زده کوونکو د کانکور لپاره تیاری نیوله، خو پر دغه مرکز په 2013 میلادي کال انتحاري برید وشو. په دې برید کې چې مسؤلیت داعش په غاړه واخیست 40 تنه ووژل شول او تر 600 ډیر نور ژوبل شول.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي. دغه انتخاباتو ته چې د نومبر په دریمه به ترسره شي، سیالي به په دغه انتخاباتو کې سخت وي او دا سیالي به د اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن ترمنځ سخت وي او داسې پیشګویي کیږي چې دا دواړه کاندیدان به خورا سره نشتې وي. وړاندې په خبرونه کې د دې انتخاباتو په اړه اورېدل شي، خو اوس فلسطین ته مخه کوو. د فلسطیني ادارې مشر د ملګرو ملتونو په مشرۍ د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس سره جوړېدو غوښتنه کړې ده. محمود عباس پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړه او وی ویل چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټول شکل اړخونه ګډون پکې ولري. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د فلسطین د ادارې مشر عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو پر سرمنشي انټونیو ګوتریش غږ وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس مشري وکړي. محمود عباس پرون د سپتمبر په 25مه په خپل وینا کې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې یو رښتینی پروسه پیل شي. عباس له ګوتریش څخه وغوښتل چې د دې کانفرنس په اړه د منځني ختیځ د تماس له څلورو اړخونو یعنی امریکا، روسیې، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو او همدارس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره سلا مشورې وکړي. غزیاته کړه چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټولې ښکېلې خواوې د منځني ختیځ د سولې په رښتینې پروسه کې ګډون وکړي. فلسطینیان په لویدیځ غاړه او غزه کې د داسې یو دولت جوړیدل غواړي چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي. د ټوله سیمه د 1948 میلادي کال په جګړه کې اسرائیل اشغال کړه. فلسطینی مشرانو په 13 جنوري میاشت کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان رد کړ، ځکه د دې پلان لمخې په اشغال شویو سیمو کې يهودي میشت ځایونه د اسرائیل د قلمرو برخه کېدل. ښاغلی عباس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ثبت شوې بڼه په عمومي اسمبلی کې واورول شو ویل ترڅو چې اشغال دوام ولري او د فلسطین د کړکیچ د حل عادلانه حل لاره لپاره مغورځول کیږي، په سیمه کې هیڅ راز سوله نشي ټینګېدای.
د فلسطیني ادارې مشر وویل فلسطینیان د عربانو د سولې نوښته چې سږ کال د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی ژمن دي، د دې نوښت له مخې عربي هیوادونه له اسرایلو سره عادي اړیکې ټینګوي چې په بدل کې د فلسطین خپلواک دولت جوړیږي او اسرایل ټولې هغه سیمې پرېږدي چې په 1980 کال کې اشغال کړي دي. متحده عربي اماراتو او بحرین څو ورځې مخکې له اسرایلو سره د عادي اړیکو د ټینګولو موافقې لاسلیک کړې. فلسطین دا اقدام وغنده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبه په ورځ عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د عربانو د سولې نوښت یوه هر اړخیزه او عادلانه حل لاره ده. سلمان زیاته کړه چې سعودي عربستان د امریکا د هڅو ملاتړ هم کوي، خو د متحدو ایالاتو د وروستۍ طرحې له تایید څخه یې ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غیر حضوري رایې چونې کلک مخالف دی، خو سیال جو بایدن خلک هڅوي چې په دې ډول رایه ورکړي. ټرمپ وایي ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. غیر حضوري رایه ورکول د هغو خلکو لپاره ده چې نه غواړي د ټاکنو په ورځ د رایې چونې مرکز ته لاړ شي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رایې چونه درغلي او تلار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولیږي. دا ډیموکراټان دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رای اچونه د رای هغې کارونې ته وایي چې خلک د پوست له لارې رایه پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښې وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رای اچونې مرکز ته ولاړ نه شي یا په بیلابیلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ټرمپ چې له اول سره د غیر حضوري رایې کارولو سره مخالف و، دا وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډېرو پام یې وراړولی. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کېږي. تاسو پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رایه ورکول یوه غمیزه ده. د پوست له لارې رایه ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجی شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ غبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشرۍ ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایدن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګورئ، هغه ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3 متر سره کیږي. هغه همداسې یو وخت چې دا هیواد وارده مخه کرونا ویروس سخت ځپلی او ویرې زی چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. جمهور غوښتونکي ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسئلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
ملاتړی دې په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته. که چیرې د انتخابات ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري زی رای ورکوي، ځکه چې ټرمپ د اولې ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس ډیموکراتانو خپل ډیموکراتانو او ټول ملت ډېر ویرولی او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلی ټرمپ دا محاسبه کړی، که چیرې انتخابات حضوري وي دی به برلاسی وي، که چیرې غیر حضوري وي چې هغې کې بیا د ډیموکراتانو برلاسی ده.
په 2014 کال کې نږدې 130 میلیونه امریکایانو رایه ورکړه، چې له ډلې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د پوست له لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوست له لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نلولو او د ژوند رنګونه پروګرام درو. په دې پروګرام کې په غزنی کې یو مدیر سره شخېدلې یو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اور بند وکړي. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرغوبلي خبر ورکوي. چې چې درې تنه یې وژل شوي دي او څو تنه نور یې هم ټپیان شوي دي. پنځه طالبان هم په یوې ولسوالۍ کې او درې په بلې کې وژل شوي. د کورونا یو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورونا یو چارو د وزارت ویان طارق آریان وایي چې علت یې خپلمنځي دښمنی ده. د افغانستان د فوټبال لیګ لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبا به سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی وایي ژوند د هغه پیلوټ او سی پرسونل ژغورلی دی چې له ده سره یې سمدستي روغتیایي مرسته وکړه. او په اوکراین کې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند پر راستولی اس ام اس کې اندیشنه څرګندوي او وایي چې اوس هم د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته خبري روان دي او د اندیشنه لري چې جګړې ممکن زور واخلي. سمیع الله حلیمی تندر د پټیال سمکنیو لیکلی دی د افغانانو د زړه هیله سوله ده. افغان لیکي سهار د وو بجو خبرو ته انتظار یم چې ازادي راډیو به د سولې خبر ووایي. په دې انتظار 15 ورځې تیرې شوې. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د اوربند غشتنې اوس زیاتې شوې دي، باید دې ته مثبت ځواب وویل شي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلی دی په افغانستان کې باید اوربند خامخا وشي، کچرته اوربند ونشي د سولې خبري به نتیجه ورنکړي. ریمان د ننګرهار له درې نور لیکي ان شاء الله افغانستان ته سوله راځي. نوریدین الازار منګل د پکتیا له مرکز لیکي خدای دې د سولې خبري کامیاب کړي، موږ اوربند غواړو وشل بس دي. او احمد له هلمند څخه لیکلي دي چې اوربند خلک سولې ته امیدوار کوي. او جهانی د زابل څخه لیکي او نور ایمیل نور اس ام اس نل وصل کی شي او صرف دغمره لیکلي دي سه زیم. او یو بل اوریدون کې امید ل غزنی پراستول اس ام اس کې لیکلي دي که په افغانستان کې سول راشي زه به خیرات وکړم. د دې خبري مجلې ورسره یو تر رسیدلې یو د شوان رنگونه پروګرام لرو.
د شوان رنگونه
نو مینه به ولای میل ده د غزنی ولایت اوسیدونکې
شامل سبسوم رجالب تخلص ده.
نو همدا است تخلص ما وسی باید نور کسانې ونل یوازې زی ولرم خو وس لنیک مرغدا تخلص ډیر سوې ده او ډیره خلک خان دي چې د دینجینو تخلص ده. ما سړی زس دینجینو یم اسې دی بل چانه ای
څه کار کوي
دلته په اطلاعات فرهنګ کې د هنري کارونو سمباله عمومي مدیرینه.
نو بدغه هنري کارونو کې تاسو څه کوي چې کوي بدغه هنري کارونو کې
دلته خو زما تر مدیریت لاندې درې مامورین کار کوي. یو د تیاتر مدیریت، یو د موسیقي ده او د سره څنګه ته نمایشګاه ده. دا زما تر مدیریت لاندې کار کوي دغه کسان.
نو دلته خو مشه سات سرتیری شو خوند په خپل هنر او په خپل کار او په خپل دنده باندې کوي
ډیر زیات مساتیر. یو هم ساتیر د بل خدمت کوو ک فکر وکړو په ټول افغانستان کې دغه د تیاتر یوازې په هرات کې د مزار کې د دریم ما غزنی ته راوړ. نو د دې دامل می چې مخ کار کوو او وزارت مو باندې اعتبار کړی دی هم دغه د چې دا بسوم دلته رسمي
څه شي کوي دلته تاسو چې دلته کار کوي خدمت کوي څه ډول کار کوي تاسو؟
زه خو خپل د دې ته دند سپارم چې دا د کارونه مختص تر اوسه پورې ګنشمیر تمثيلي ټوټي اجرا کړی دی. د هنري په کارونو کې د خدای بخیلی خان کر باغیل مسایره سره ده هغه ډیر کار کوي. مثلا موسیقي په برخه کې کار کوي او د کوم نندارتون جوړ کړی دی چې هغه کې دی د غزنی د ټولو رسامانو نقاشانو لاسي هغه د دې کوم کار کوي دغه لمر سره ده.
اول پښتنه ده چې مثلا تاسو چې دا کوم خاکي یا ډرامګي کوي دغه موضوعات شي
ډیری لنیک مرغزو په سوله باندې را چرخم لیکنه زور تکوم او ممثلینو تقریبا یو 25 کس ممثلین نارینه او خځینه دي را سره هغه بیا مختلف ځایونو کې مخ تمثیلو او مختزو ډیری په سوله باندې را ګرځي مختلف لکه زه په خار کې چهار څو ګورم په اطراف کې څو ګورم هغه ما وځوروي یا می وخندوي زه دغه مقابل کې یو شی لیکم او بیا دلته تمثیلو